امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو لنډیز لرو. نن دویمه پرله پسې ورځ ده چې اطمینان نشته دی چې په حلب کې د هغه اوربند عملی شي چې موافقه اوربند شوې ده. د اروپایي اتحادیې رهبران نن په برسلز کې غونډه کوي او د روسیې جمهور رئیس پوتین په دو ورځني سفر جاپان ته تللی دی. اته دشتنه افغانان د جرمنی نه کابل ته ورسیدل. دا کار وروسته له هغه وشو چې د هغوی د مهاجرت غوښتنلیکونه رد شول. د احمد شاه مسعود یو شمیر پلویانو نن په کابل کې مارش کړی دی. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د بلخ د ولایت سرپرست عطا محمد نور نن د مزار شریف په ښار کې یوې غونډې ته په وینا کې په لومړي ځل د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د یو سیاسي جوړ جاړي په حقله د خبرو شوو اوازو په حقله وویل چې دا خبرونه سم دي او ویل چې چمتو دی چې د ولایت څوکۍ بل چا ته پرېږدي. استاد عطا محمد نور وویل چې د جمهور رئیس غنی سره د جمعیت اسلامي ګوند لخوا له لارې چې دی اجرایوي رئیس دی په واک کې شریکېدو په حقله په سلا مشورو بوخت دی. خاغلی نور ویل چې جمهور رئیس غنی په دې لاره کې یو شمیر ګامونه هم اوچت کړی دي. خاغلی نور دا هم ویلی دی چې تر اوسه د جمهور رئیس او د ملګري ټیم ځواب مثبت دی او وایي موږ د هغه د ځواب د چلند او خبرونه راضي یو او یو لړ عملي ګامونه هم اوچت شوي دي. د بلخ د ولایت سرپرست عطا محمد نور تمه وښوده چې پاتې نور ګامونه به هم په همدې توګه واخیستل شي. په لوګر کې د ملي پیغام د سیمه ایز راډیو مشر قاضي مدثر نن ماښام 15 بجې ناپیژندل شو و سوال وشتل او وجل دی. د امریکا خبریال ابراهیم رحیمی د سیمه ایزو چارواکو له قوله رپورټ ورکړی دی چې طالبانو دغه کس وژلی دی، خو سمدستي کومې ډلې دا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. افغان پانګوالو ویلی دی که چیرې د افغانستان حکومت ورته د نفتو او مایو ګازو د تصفیه په برخه کې امکانات برابر کړي، دوی د امو د سیند د نفتو او ګازو په حوزه کې د 1,300,000,000 ډالرو پانګه اچونې ته چمتو دي. د افغانستان د نفت او ګازو د ملي ټولنې چارواکو نن د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د دې ټولنې په دفتر کې خبریالانو ته وویل چې دغه ټولنې په 2013 کال کې هم په دغه سکتور کې د 640,000,000 ډالرو پانګې اچونې وړاندیز کړی وو چې د هغه وخت د سیاسي حالاتو له امله تیر کال حکومت د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ورنه کړ. د دې ټولنې په استازیتوب ازرخ شافیزی وویل چې دغه پانګه اچونه به افغانستان د نفت او ګازو د مصرف په برخه کې په خپل ځان بسیا کړي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري. سرویس موټرونه او امبولانسونه تیارو چې نن د سوریې د حلب د آخري پاتې سیمونه چې د یاغیانو په لاس کې دي خلکو باسي، خو نن دویمه پرله پسې ورځ ده چې داسې اطمینان نشته دی چې هغه پلان به عملي شي چې موافقه ورباندې شوې ده. ټاکل شوی وه چې اول به هغه کسان چې طبي کومکونو ته ضرورت لري د حلب د ختیځې سیمې نه چې په 2012 کال کې مخالفینو نیولې وایستل شي، نور ملکی خلک او د یاغیانو وسلوال به وروسته ایستل کیږي. د جګړې د بیا پیل کېدو له امله د خلکو ایستل چې اصلا باید پرون پیل شوی وای ځنډیدلی دي. دواړه خواوې په یو بل باندې د اوربند ماتولو ملامتي اچوي. دغه اوربند د روسیې او ترکیې په سرپرستۍ شوی دی. د څو کلونو جګړو او د حکومتي قواو لخوا د حلب د محاصرې له کبله د حلب د ښار زیاتره برخې کنډواله کنډواله شوي او بین المللي ټولنې او د مرستو رسولو ګروپونو ته اندېښنه لوېدلې ده چې دغو زرګونو خلکو ته به ډوډۍ او دارو درمل څنګه رسول کیږي. د اروپایي اتحادیې رهبران نن د پنجشنبه په ورځ په برسلز کې غونډه کوي. دغه رهبران د دې 28 کسیزې ټولنې د حیثیت او آیندې په باره کې غږیږي. په هغو مسلو کې چې نن به په برسلز کې مطرح شي، یوه مسله دا ده چې د اوکراین د موضوع له کبله په روسیې باندې اقتصادي بندیزونو ته ادامه ورکړل شي یا نه. بله مسله په اروپا کې د مهاجرو بحران دی او همداشان درېیمه مسله د اروپایي اتحادیې نه د برطانیې د وتلو په هکله د برطانیې تصمیم دی. ټاکل شوی ده چې د برتانیې صدر اعظم تریسا می د غونډې نه د وخت ووزي او بیا د شپې په ملمسیا کې په غیر رسمي خبرو کې د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وتلو په مسلې د هغوی نظریات ووري. اروپایي اتحاد د حلب په یو شمېر سیمو باندې د سوریې د حکومت حمله چې روسیه یې ملاتړ کوي سخت غندلې ده، خو تحلیلګران وایي احتمال نه لري چې د سوریې د مسلې له امله دې په روسیې باندې نوي بندیزونه ولګول شي. په دې غونډه کې ډیره سخته موضوع د اوکراین په باره کې د هالند د دریز مسله ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دوه ورځني سفر جاپان ته رسیدلی دی. پوتین به د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی سره په یوې ډیرې جنجالي مسلې چې د ارضي مالکیت مسله ده وغږیږي. دا جنجال د دې سبب شوی دی چې دغه دواړه هیوادونه د سولې هغه موافقه عملي نشي کړی چې د دویم جنګ د دښمنیو د ختمولو لپاره شوې ده. پوتین جاپان ته د رسیدو سره سم د ناګاتو تفریحي ځای ته چې د شینزو آبی د نیکونو ټاټوبی دی ورغی. صدر اعظم آبی به په توکیو کې سبا ته د یو بل سره وګوري. دغه دواړه مشران د جمعې په ورځ ګوري او په دغو مسایلو باندې غږیږي. د جنوبی کوریا یو لوی مخالف رهبر ویلی دی کچیر محکمه د پارک گیون هی د اعتماد د سلبیدو پریکړه تایید کی، نو د اراده لري چې جمهوری ریاست ته ځان کاندید کی او متحد دی چې د شمالی کوریا په حق له د هغې ځنې سخت پالیسۍ عملی کاندي. د جنوبی کوریا د مشهور مخالف دیموکراتیک ګوند رهبر مون جن ژورنالیستانو ته ویلی دی دا ځان ته یو افتخار ګڼي چې د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید شي. د جنوبی سوډا جمهور رئیس سلوا کایر د جنوبی سودان د خلکو نه د خپل غلطیو په خاطر بخښنه غوښتل. جمهور رئیس د چهارشنبه په ورځ ملي اسمبلی ته په خپل کلنۍ وینا کې د ولس نه بخښنه وغوښته. هغه په وینا کې حکومتي قواو ته امر وکړ چې د اوربند رعایت وکړي او په ټولنه کې د روغې جوړې فضا منځته راوړي. جمهور رئیس همدغه راز په ملي سطح د خبرو اترو غږ کړی دی چې د ټولنې د ټولو سکتورونو خلک پکې برخه ولري. درې کاله کېږي چې د سودان په ځینو برخو کې بحران روان دی. منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا د ټکنالوژۍ د لویو کمپنیو رئیسانو سره کتلی. په دغو کسانو کې زیاتره هغه خلکو چې د انتخاباتي مبارزو په وخت کې ورباندې سخت اعتراضونه کړي وو، خو د دې مذاکرو په دوران کې د دښمنیو هیڅ کومه علامه ونه لیدل شوه. د ټرمپ دفتر ویلی دی غواړي خبرې اترې پیل کړي چې ابتکارونه وشي او خلکو ته نوي کارونه پیدا شي. په دې غونډه کې چې په نیویارک کې د ټرمپ په دفتر کې وشوه، د فیسبوک او د امازون د کمپنیو رئیسان او د ګوګل مؤسس موجود وو. د یاهو کمپنۍ پرون د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې د دې کمپنۍ د 1 میلیارد څخه زیات مشتریانو معلومات د 2014 کال د اګست په میاشت کې حق شوي دي. دا د 2014 کال نه جلا پیښه ده. د کمپنۍ د روان کال د سپتمبر په میاشت کې ویلي وو چې د 1500 میلیونو مشتریانو معلومات په 2014 کال کې حق شوي وو. په غلا شوو معلوماتو کې د مشتریانو نمونه، د ټیلیفون نمبرونه، د زیږیدلو نیټې او ځینې امنیتي سوالونه او ځوابونه دي چې د نوي اکاونټ یا حساب جوړولو په وخت کې مطرح کیږي. د کمپنۍ ویلي دي چې د مشتریانو د کریډیټ کارتونو معلومات نه دي بي ځای شوي. او په امریکا کې مشت تحقیقات یو سازمان ویلي دي چې د چین پاوز د چین په جنوبی سمندرګي کې په خود ساخته ټاپوګانو کې د میزایل ضد سیستمونه نصب کړي دي او داسې کاری چې په جنجالي سیمو کې جنگي الوتکې ځای په ځای کوي. د ایشیا مریټایم ترانسپیرنسی انیشیټیو په نامه سازمان ویلي دي چې د سو میاشتو رئیس د چین لخوا دغه اقدامات د سټلایټ لارې څارلې دي او دې نتیجې ته رسیدلې. چین په دې سیمو کې د جون او جولای د میاشتو رئیس د الوتکو د پرواز خطونه جوړوي. او د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ادارې ویلي دي داسې سیګنالونه یې ورکړي دي چې ګواکې دوی به په جنجالي سیمو کې چې چین د ملکیت دعوه لري نسبتا سخت دریز غوره کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. نن بل مسله دا ده چې 8 دیشتنه افغانان د جرمنی نه کابل ته رسیدلي او دا کار وروسته له هغې شوی دی چې د دغو مهاجرو د مهاجرت غوښتنلیکونه نه دي منل شوي. په زرګونو افغانان هم د منځني ختیځ او نورو هیوادونو د مهاجرو په څیر اروپایي هیوادونو ته مخه کړې ده. د مهاجرت شمیر اروپا ته په 2015 او 2016 کال کې دومره زیاتو چې اروپایانې له دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته یوې بې سابقې او سترې ستونزې سره مخامخ کړل.
د کابل د هوایي ډګر چارواکي وایي د هغو افغانانو د کډوالۍ غوښتنلیکونه چې په جرمني کې رد شوي وو هغوی نن کابل ته راورسېدل.
پنسل
ما هلته په جرمنی کې لا تیرو 15 کلونو راهیسې ژوند کوو. مالیه مې هم ورکوله، خو زه یې بیرته راولېږلم، ځکه د افغانانو د مهاجرت غوښتنلیکونه بند شوي دي. افغانانو ته پناهندګي نه ورکول کیږي، نو باید بیرته ولاړ شي.
جرمني تیر کال 890,000 کډوال په خپل هیواد کې ومنل. دغه هیواد هڅه وکړله چې د کډوالو د شمیر د زیاتوالي له امله د هغوی پر غوښتنلیکونو باندې غور چټک کاندي. په دې کې په خاصه توګه د سوري کډوالو د منل کېدلو احتمال زیات دی، ځکه چې هغوی له خپل کورني جنګ نه امن ځای ته پناه وړي. د افغانستان کډوال د کډوالۍ د منل کېدلو د شرایطو له امله تقریبا په منځ او میانه شرایطو کې واقع دي، ځکه د دې هیواد یو شمیر سیمې خوندي ګڼل کېږي، خو یو شمیر نورې سیمې خوندي نه دي. د ای پی خبري اژانس وایي په دې کې یو څو تنه له جرمني نه بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. یوازې یو څو اونۍ مخکې په دې اړه د افغانستان حکومت له جرمني سره د کډوالو د بیرته ستنولو یوه تفاهم نامه لاسلیک کړله. د جرمني حکومت وایي چې دوی د افغانستان د حکومت سره د یوې موافقې له مخې نه دغه مهاجرین له خپل هیواد نه ایستلي دي. د جرمني د داخلي وزیر وویل چې په هغو مهاجرینو کې چې نن یې کابل ته استولي دي، داسې کسان هم شامل وو چې جرمونه یې کړي دي.
په دغو څلور دیرشو کسانو کې درېیمه برخه هغه مجرمینو چې د غلا، مخدره موادو، جنسي تیریو او قتلونو په قضیو کې مجرم وو. ځینې یې خو حتی په مستقیمه توګه د زندان نه کابل ته استول سوي دي.
د مهاجرت مسله د تیرو څو کلونو راهیسې د اروپایانو لپاره یوه ستره ستونزه ګڼل کیږي. په دې کې جرمني، فرانسه او برتانیا هغه هیوادونه دي چې اکثره کډوال غواړي هلته ولاړ شي. په اروپا کې د کډوالو د ځای په ځای کولو او له یو ځای نه بل ځای ته د لیږلو کار د دې لپاره چټک روان دی چې د کډوالو مسؤلیت یوازې یو څو هیوادونو ته ورلغاړې نه شي. د کډوالو اروپایي کمشنر دیمیتری اورومپالاس وایي چې دوی په یوه میاشت کې 1,400 کډوال له یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړي دي. هغه وایي تر اوسه پورې دوی د 8,000 کسانو لپاره دا کار کړی دی. دغه کډوال زیاتره له یونان او ایټالیې نه نورو هیوادونو ته لیږل کیږي. د کډوالو دغه اروپایي کمشنر وایي دوی پر غړو هیوادونو غږ کړی دی چې لږ تر لږ 2,000 کډوال له یونان او ایټالیې نه په یوه میاشت کې نورو هیوادونو ته ولیږل شي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې اته دیرش تنه افغانان د جرمني نه نن کابل ته ورسېدل، او دوی ځکه کابل ته بیرته ولیږل شول چې د مهاجرت غوښتنلیکونه یې جرمني کې رد شوي دي. دا چې په کوم اساس اول افغان مهاجر بیرته افغانستان ته لیږل کیږي، مونږ په جرمني کې د افغانو مهاجرو د کلتوري څانګې یو کس سره چې شفیق الله فدایي نومیږي مرکه کړې ده.
د سیدې چې دوی د افغانستان د دولت سره یو توافقنامه په بروکسل کې امضا کړل چې دوی افغانستان ته پرمختیایي او انکشافي مرستې رسوي، او په مقابل کې هغه افغانان چې کوم مؤجد دلایل نه لري د سیاسي پناهندګۍ لپاره، هغوی کولی شي چې بیرته واستوي، او د افغانستان حکومت مجبور و مکلف دی چې د خپل اتباع یا د هیواد اوسیدونکي چې دلته پناهندګي د دریو محکمو د خوانه رد شوي ده بیرته خپل هیواد ته واستوي. نن اولنۍ تیاره وه چې تر اوسه به افغانستان ته نه یي رسېدلي. همدا اوس د 8 بجو په خبرونو د المان کې وویلي چې په فرانکفورت کې یوه سخته مظاهره د دې کار په ضد باندې روانه ده، او د آلمان داخله وزیر نه چې پوښتنه وشوه د هغه وویلي چې هغه وخت چې کابل کې تیاره نشست وکړلو، یعنی کېنستله، پس د هغې نه به دا خپل موقف اعلان کړي. لیکن دوی د پخوانه ویلي وو چې د افغانانو په دومره زیات تعداد باندې راتګ چې دلته آلمان ته شوی دی، یعنی اوس فیرن د مهاجرینو دویم ګروپ افغانان دي. اول سوریه ده، دویم افغانان دي. نو دوی چې د خلکو ته ټولو ته وسایل او امکانات او د معیشت او د ژوند د شان ټول برابرۍ، لیکن زمونږ په خلکو کې هم بعضی مشکلاتونه وجود لري چې بعضی کسان د دې کسانو نه چې دلته پناهندګۍ غانی ورکړي دي، یعنی د قانون خلاف بعضی اعمال کړي دي، او پاول ګروپ کې دغه کسان دي چې دلته مثلا په بعضی ناوړو اعمالو باندې یا جنایي اعمالو باندې نیول شوي.
بله، هغه افغانان چې په کمپونه کې ژوند کوي، په البته په المان کې، د دوی وضعیت حکومت دوی سره څه ډول کومک کوي؟ آیا د ژبې په زده کولو کې د دوی سره مرستې نه کیږي؟ او دوی څنګه ژوند لري؟
دوی ژوند کې دی لکه د نورو مهاجرینو چې د نورو مملکتونو راغلي دي، هیڅ فرق نه کیږي. دوی ته په میاشت کې مثلا اتاق ورکول کیږي، دوی دپاره دی یعنی دی اوسیدلو ځای ورکول کیږي، طبي سهولتونه ورته ټول لکه د البان افرادو ته چې موجود دي هغه ورکول کیږي، یعنی ډاکټر ته بدون د پیسو نه مراجعه کولی شي، کولی شي چې د دوی تداوی وشي، دغه ټول شیانې ورکول کیږي تر هغه وخته پورې چې د دوی دا د پناهندګۍ درخواست نه وي رد شوی. نو کړه درخواست هم ردم شولو بیا پاستې هغې نه هغه کیږي، یعنی دلته د مهاجرینو په منځ کې فرق نشته دی. هر څوک چې اوله کې راشي، لیکن هغه ځوانان چې مثلا دوی ورته اون بګلایتي تیمین دي ریک په الماني ژبه باندې وي، هغه ځوانان چې دي زیری سندی یعنی دی اتلسونه کم دی عمری او بی دی پلار و مور نه، یعنی څوک اگر کسان ور سره نه راغلی، یعنی څوک یعنی دی خپل کورنۍ نه پلار ور یا کاکا یا څوک مشان ور سره نه، دغه کسان چې دلته راشي دوی دی پاره یو مربی مقرری کی او دوی چې د دستی په درس او پاغه باندې یا یو اوس بلډنګ یا یو حرفوی مسایل ورته هغه کیږي. په دې باره کې د دوی ژوند چې دی د هغه کسانو چې زیری سندي، لیکن دلته یو لوی مشکل دی چې اوس مثلا افغان دی اته ویش کلن دی دلته چې راشي ورته وایي چې زه ولس کلن یم. دغه افغاني کارونه چې دي هغه زمونږ دلته په دې جرمني په قانون باندې نه برابرېږي، نو دوی بیا باید ډاکټر ته ولیږي او سنی ته انکیو. هغه چې دی یو لوی پروسس دی، نو لیکن نور اوازه چې دی د دغه ځوانانو چې د زیری سندي یعنی د اتلسو کالونه په اصطلاح باندې عمر کم دی، هغوی دپاره دستي د مکتب او د شیانو هغه کیږي، انتظام کیږي او دوی هغه کیږي، لیکن دا د پناهندګۍ پورې قبولۍ پورې او یا درات پورې هغه نه لري ارتباط نه لري.
او هغه افغانان چې فرضاً د راغلي د جرمني ته او نورو اروپایي هیوادونو ته مهاجر شوي دي، دوی ډېر امیدونه درلوده چې رابسي او دلته به کارونه وکړي، نو څنګه د دوی اوس هغه امیدونه د پخوا په شان دي؟
امیدونه خو تر اوسه خو مونږ داسې شی نه ولیدلې چې څوک دې المان نه وباسي، لیکن دا نننی اقدام چې و دي عکس العملونه په هغه کسانو کې چې کوم سیاسي کس په وطن کې نه لري او افراد دي چې راغلي دي خپل کورونه یې خرڅ کړي دي، نو هغه خلک دي چې مونږ هلته اوس هر څه خرڅ کړل، هر څه د لاسه ورکړل او دلته راغلل، اوس پوه شي دي چې نه چې بېرته لاړ شو نو څنګه به کېږي. دا سوالونه دي دوی سره مطرح دي او شته دي او خلک لږ څه ناارامه دي.
او هغه افغانان چې پخوا راغلي و مهاجر شوي و، یعنی د هغو پر ژوند خو دغه حالات تاثیر نه کوي؟
د چې بعضی افغانانو بعضی کارونه چې کړي دي تاسو په میډیا کې لوستي دي او اوریدلي دي، دا کارونه چې دي لکه د افغانانو هغه ایمیج او د دوی هغه شان او شوکت ته صدمه رسوي. یو افغان چې دلته راشي او دلته په جنایت او په قتل او قتال او په خشونت باندې خپل اولادو سره دا تیرین، او دا خصوصا په جامعه کې ګرچې قانون چې دی فقط مجرم ته سزا ورکوي او بل چا باندې هغه نه کوي، لیکن په عامه افکارو کې دا سوال مطرح کیږي چې دا کسان دي کوم دي.
اساس یې کور ودان. ډېره مننه محترم صدیق الله فدایي صاحب چې تاسې په جرمني کې د افغان مهاجرو د حالت او د وضعیت په اړه موږ ته معلومات راکړي.
ژوندې اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د احمد شاه مسعود یو شمیر طرفدارانو نن په کابل کې مارش وکړ او د افغانستان د دولت نه وغوښتل چې د اسلامي حزب سره د سولې په لاسلیک شوي موافقه باندې له سره غور وکړي. همداشان پرون د حزب اسلامي قومندان زرداد فریادی کابل ته رسیدلی دی او ټاکل شوی ده چې دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار هم د بندیزونو وروسته په عام محضر کې څرګند شي. خبریال ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د اسلامي جمعیت د ګوند پخوانی قومندان احمد شاه مسعود لزګونو پلویانو نن په کابل کې لاریون وکړ او د افغانستان له دولت څخه وغوښتل چې له اسلامي حزب سره د سولې د موافقه پر سر بیا غور وکړي. دغه لاریون کوونکو چې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار او دغه حزب قومندان زرداد فریادی زد شعارونه ورکول، له ملګرو ملتونو او افغان حکومت څخه د ضمانت غوښتنه کوله او ویل یې هیڅ تضمین نشته چې د اسلامي حزب د غړو پراتک سره په افغانستان کې بیا کورنۍ جګړه پیل نشي. د احمد فرید ایزیدیار په نوم یو لاریون کوونکی امریکا غږ ته وویل هغه سوله چې د دولت او حکمتیار لخوا په لاره اچول شوې ده، موږ غواړو چې په اړه یې بیا غور وشي. موږ د سولې پلویان یو، د سولې د موافقې مخالف نه یو، خو که نړیواله ټولنه د دې ضمانت وکړي چې سبا بیا په افغانستان کې جګړه نه کیږي او دا سړی په ضمانت راځي، موږ یې پلویان یو. له دې پرته موږ خپل لاریون ته دوام ورکوو او هیڅکله قرار نه کینو. دغه راز لاریون کوونکو ویل چې تیره ورځ د اسلامي حزب د قومندان زرداد فریادی پلویانو د احمد شاه مسعود اکسونو ته سپکاوی کړی، نو ځکه د اعتراض په توګه سړکونو ته راوتلي دي. تیره ورځ کابل ته د قومندان زرداد د راتګ پر مهال د هغه یو شمیر پلویانو د زرداد پر اکسونو د اتل کلمه لیکلې وه او د احمد شاه مسعود پر اکسونو یې په سور رنگ چلیپاګانې جوړې کړې وې. د زرداد پلویانو ویل که احمد شاه مسعود د خپلو پلویانو لپاره اتل دی، نو زرداد د هغوی لپاره اتل دی. د کارپوهانو پر وینا په افغانستان کې ګوندي اختلافات له کورنیو جګړو څخه افغانانو ته په میراث پاتې شوي دي. د کورنیو جګړو پر مهال د اسلامي حزب او اسلامي جمعیت ترمنځ خونړۍ جګړې وشوې چې هغه مهال زرداد د اسلامي حزب په پلوۍ د دغه جګړې یو لوری او قومندان وو. سره له دې چې یو شمیر افغانان قومندان زرداد یو ظالم کس ګڼي، خو بل خواته پلویان هم لري. د بشري حقونو د نقضولو په جرم زرداد فریادی د انګلستان په میډیسټون زندان کې 14 کاله بند تیر کړ او 13 ورځ کابل ته راولېږدول شو، خو هغه لا تر اوسه له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی نه دی. د ولسي جرګې غړي نذیر احمد زی امریکا غږ ته وویل چې زرداد دا مهال د دولت په یو میلمستون کې ساتل کیږي.
برطانی دولت وختي رسمي دولت تر تنظیم کې نو په اول چوبو کې د لاله وزارت خارجي ته اوس هم په یو ملمستون کې دا ان شاء الله تعالی د شنبې پورز باندې د برستن د خپل قوم او خپل دوستان ته تسلیم شي.
خو داسې رپورټونه هم ورکړل شوی چې ګواکې زرداد د افغانستان د ملي امنیت ریاست سره په بند کې دی. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې هغوی د زرداد په اړه معلومات نه لري. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي زیاته کړه که زرداد له دوی سره په بند کې وای نو په اړه به یې رسنیو ته خبر ورکړی وای. په همدې حال کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب وای چې د زرداد خوشی کېدل او کابل ته د هغه راتګ د سولې له موافقې سره هیڅ تړاو نه لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د افغانستان په جنوبی سیمه کې د کتلوي مافیات مسؤلینو ویلي دي چې په دغه سیمه کې د پولیو د ویروس کنټرول په ډیره ښه طریقه شوی دی، مګر دا خطر شته چې د پاکستان نه د راستنیدونکو مهاجرو ماشومان دغه ویروس بیا انتقال کړي. د کتلوي مافیات عامر ډاکټر نظر محمد ویلي دي د تیرو درې ورځو راهیسې د پولیو په ضد حوزوي کمپین پیل شوی دی، مګر نن موقتاً دغه کمپین بند دی، سبا بیرته شروع کیږي. عزیز الله پوپل د ډاکټر نظر محمد سره مرکه کړې ده. دا مرکه به لږ وروسته واوري. د شمالي ولایتونو کوچیانو ویلي دي چې حکومت ورته د تیرو لسو کلونو را په دې خوا هیڅ پاملرنه نه ده کړې. ګل رحیم نیازمن د قندوز نه رپورټ را کړی دی.
په مزار شریف کې د شمالي 15 ولایتونو د کوچیانو سرخیلانو ویل چې حکومت ورته لتیرو لسو کالو را په دې خوا هیڅ پاملرنه نه ده کړې او هغه ستونزې چې د دوی د مالداري د پرمختګ په مخ کې خنډ دي نه دي حل شوي. په شمالي ولایتونو کې کوچیان په دې موخه راټول شوي وو چې په شمال زون کې د کوچیانو د ستونزو د حل لپاره شورا جوړه کړي. په افغانستان کې د کوچیانو لوی رئیس دلاور فیضان ویل چې مزار شریف ته د دوی د سفر هدف په شمال کې د کوچیانو د سراسري شورا جوړول، د پوهنې په برخه کې د کوچیانو د ستونزو هوارول او د دوی د مالداري پیوړی کېدل دي. فیضان ویل چې کوچیان له دولت سره د چارو د سمون په خاطر هم غږیدي او زیاته یې کړه:
څنګه کولای شو چې افغانستان کې مالداري ته وده ورکړو، د کوچیانو د صحت پاملرنه وکړو، او د ماره په برخه کې کوچیانو ته څنګه کولای شو چې مکتبونه ورته جوړ کړو، هغه کوم مکتبونه چې جوړ دي هغوی څنګه حمایه کولای شو، او حتی لوړو زده کړو لپاره په داخل افغانستان کې او یا بهر له افغانستان څنګه کولای شو چې کوچیان سره منسجم کړو، د دوی لپاره بورسونه پیدا کړو، څه مونږ پیدا کړي دي، څه مونږ ولېږل او د څه لپاره اوس کار کوو. تعهد مو دا کوي چې مونږ کوچیان به د افغانستان په سطح، د افغانستان په سیاسي ثبات، سولې او امنیت کې دولت ته لاس ورکوو.
په بلخ کې د کوچیانو د شورا مشر سید محمد حریق وویل چې له تیرې یوې لسیزې را په دې خوا په شمال زون کې کوچیانو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې.
شمال کوچیانو د خپلو ستونزو د حل په خاطر باندې یو تصمیم ونیو چې د شمال د کوچیانو سرسري شورا تر نامه لاندې واحد شورا جوړ کړي، دا به د شمال فساد د کوچیانو د ستونزو د حل په حق باندې کار کوي. د شمال د کوچانو د غټو حقوقو څخه چې موږ ژر باید دعوا وکړو، یوه دا ده د افغانستان د ټولو کوچانو لپاره په وه ټاکنیزه حوزو تقسیم شوی دی چې په دې کې د شمال نه ولایتونه یوه حوزه قطعا مایل قبول نه کوي.
نوموړي زیاته کړه چې کوچانو ته د تذکیرو نه ورکول، د څړځایونو غصب او د معارف په برخه کې د دولت نه پاملرنه د دوی عمده ستونزې دي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د کوچیانو د څړځایونو د غصب موضوع تایید کړه. وی ویل چې د کوچیانو له دغې نوې جوړې شوې شورا سره به په همغږۍ د دوی د ستونزو لپاره د حل لار ولټوي. په دغه غونډه کې د کوچیانو دوه تنه استازو د خپلو ستونزو په اړه خپل نظرونه داسې څرګند کړه:
په دا 15 کال کې موږ ته یو وجه دغه نه دی راغلی، موږ میږې د لاسه ورکړي دي او اوبه نه لرو، سړکونه نه لرو، مکتب نه لرو، دغه عمده مشکلات وکیل نه لرو. په اوزو تقسیم کړی ده و ولایت په یو وکیل، موږ نه وکیل لرو، نه په شورا کې لرو، نه په شورا ولایت کې لرو،
دغه نه لرو، موږ زیاتره مرتب نه لرو. کشندې کې ورو زیاتره هیڅ بهکې در بدر یو دو بوس خو ډېر فضا بي بل زیاتره د شولګر په شکوتل کې ورځ موږ یو سلو و پنځوس میری زیاتره په دغه د مخ واوري کې په توپان کې مړي سوی و تمام دنیا
له انقلابونو او جګړو د مخه د افغانستان کلنۍ بودیجې ته 25% عایدات د مالدارۍ لخوا اضافه کېدل، خو اوس مهال د مالدارۍ له لارې د دغه هیواد بودیجې ته د پام وړ عایدات نه دي اضافه شوي. په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې کوچیان ګڼې ستونزې لري چې له امله یې د دوی کاروبار ته زیان اوړي. که مالدارۍ ته پاملرنه وشي او پرمختګ ورکړل شي، افغانستان به یو ځل بیا له دغې لارې ښه عایدات ولري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د افغانستان د جنوبي سیمې د کتلوي معافیت عامر ډاکټر نظر محمد سره مرکه په بلې خپرونې کې اوري. د خبرونو سرخط لرو. د بلخ د ولایت سرپرست استاد عطاد محمد نور نن د مزار شریف په ښار کې یوې غونډې ته په وینا کې په لومړي ځل د جمهور رئیس اشرف غني سره د سیاسي جوړجاړي په هکله آوازې تایید کړې. په لوګر کې د ملي پیغام د سیمه ییز راډیو مشر قاضي مدثر نن ماښام 15 بجې ناپیژندل شوو وسوالو وجلې، تروسه د دې وژل کېدو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. افغان پانګوال وایي که چیرې د افغانستان حکومت ورته د نفتو ګازو د تصفیې په برخه کې امکانات برابر کړي، د آمو د سیند د نفتو او ګازو په حوزه کې د 1.3 میلیارد ډالرو پانګې اچولو ته چمتو دي. سرویس موټرونه او امبولانسونه تیار وو، سرویس موټرونه او امبولانسونه تیار وو چې نن د سوریې د حلب د ښار اخري ځایونه چې د یاغیانو په لاس کې دي خلکو باسي. خو دویمه پرله پسې ورځ ده چې دغه اطمینان لا نشته چې هغه پلان به عملي شي یا نه، چې موافقه ورباندې شوې ده. د اروپایي اتحادیې رهبران نن د پنجشنبې په ورځ په برسلز کې غونډه کوي. دا رهبران د دغه 23 کسیزې ټولنې د حیثیت او آیندې په باره کې غږیږي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په 2 ورځني سفر جاپان ته رسیدلی دی. د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونه همدلته پای ته ورسېده. لږ وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.
رادیو